ښاغلی صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو خپل وخت علایده کړ د امریکا غږ سره مرکې د پاره. عبدالی صاحب کوربه هیوا جاپان د جی ای و یا اوه بډای هیوادونو کوربه وو او په غونډه کې په افغانستان هم مهم بحث وشو. څه فکر کوي چې پر افغانستان به یې اغیز څه وي؟
افغانستان پاکستان څوب چې دلته جاپان هیوا چې موږ هم ډیر کوشش کوو چې د جاپان استازو ته د افغانستان د خلکو دا پیام ورکو چې افغانان په دې هیله دي چې جاپان د پخوا د مرستو په دوام د افغانستان سره خپلې مرستې ته ادامه ورکړي او په ځانګړي توګه په اوس شرایطو کې داسې رول بازي کړي چې د دنیاوال په منځ کې هم همانګي رامنځته کړي، هم د افغانانو لپاره داسې رول ادا کړي چې په افغانستان کې بیرته د سولې خواته موږ حرکت وکړو او په افغانستان کې یو داسې نظام او داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیرته خپل استقامت پیدا کړي.
تاسو یادونه وکړه چې په پام کې مې میاشت کې هم د جاپان په هیروشیما ښار کې دغه سازمان سرمشري زه تر سره شي. څه فکر کوي عبدالی صاحب د دې غونډې نه به خاصه څه پایله ترلاسه شي د افغانستان لپاره؟
فکر کوم چې ډېر هیوادونه په دې لټه کې دي او فکر کوم د افغانستان لپاره هم په کار ده چې اول د دنیاوالو په منځ کې یو داسې همانګي رامنځته شي چې یو واحد ادرس پیدا شي چې په افغانستان کې د اوسني واکدارانو سره مستقیمې خبرې وکړي او د دنیا پیام انتقال کړي او د افغانستان لپاره هغه ډله د دې جوګه شي چې په افغانستان کې د یو اساسي تصمیمون کې په توګه باندې د افغانستان د خلکو لپاره استفاده کړی شي. دروس پورې هغه ادرس تاسو مشخصونو او د مختلفو وادو استازي ګای ګای یا قطر ته ځي یا کابل ته ځي. نو زه فکر کوم چې دا غونډي پایلې به هم دا وي چې د افغانستان لپاره به یو داسې ادرس یو داسې ډله تشکیلېږي چې هغه به د دنیاوالو استازیتوب کوي او د یو قوي پیام سره به د طالبانو او د افغانستان نور مشرانو سره ناسته کوي تر څو افغانستان د اوسني حالات څخه راووځي او یو داسې استقامت غوره کړي چې هغه د افغانستان د خلکو په خیر وي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه ماخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
بله تاسو د ډلې یادونه وکړه، خاص نور جزئیات ور باندې ورکړ شوی دی او کنه؟
په دې جی او هیوادو د خارجه وزارتونو په ناسته کې هم داسې پیام لیدل کېږي چې د جی او هیوادو به یو واحد پیام طالبان ته انتقالېږي او پیام به همدایي چې افغانستان بیرته د توریزم په ځاله بدل نسي او افغانستان د پاره چې کوم مرستې دي د دې مرستو په منځ کې کوم خنډ واقع نسي. نو طبیعي خبره ده چې پیام به یو قوي پیام وي او هغه پیام چې د لوی او د باقدرت هیوادو په استازیتوب انتقالي د دې پاره به مثبت وي او د جی او هیوادو دا مسله چې واضح په دې کې څرګنده شوې ده چې دا حقوق باید پر ځای کړل شي. جاپان هیواد په دې کې فکر کوم چې اساسي رول بوله چې د دوی د پخوانی کلونو په اساس چې په افغانستان کې تر اوسه پوری ترسره کړی یو داسې رول یې بازی کړی دی چې هغه به طرف رول دی او جاپان په اوس په شاید کې اساسي رول ادا کولی شي.
بله عبدالی صاحب، د امریکا پخوانی استاذ خلیزاد هم وړاندیز کړی دی، تاسو به حتما اوریدلی وي چې د دوهې تړون دی د ملګرو ملتونو د غونډې محور شي. یو پکې همدا چې الته افغانستان کې باید یو ټول شموله حکومت جوړ شي. آیا طالبان به دې ته غاړه کړي؟
نو که چیرې داسې حکومت نه وي دا به پایدار حالات نه د افغانستان لکه موږ په هیواد کې وینو. حکومت د خلکو تشکیلېږي او د خلکو حقوق او د خلکو غوښتنې باید هر زمامدار او هر حکومت چې وي باید ومني. نو هڅوم دا ده د دنیاوالو او د افغانانو په اثر کې چې په افغانستان کې داسې حکومت وي چې د ټولو استایستو وکړسي. متاسفانه اوسنی حکومت کو چې خپل طالبان وای دا یو سفارت حکومت دی. نو د سفارت حکومت وخت معمولا لند مدت وي، لند وخت وي، او دا حکومت باید ژر تر ژره په داسې حکومت باندې بدل سي چې وکړه شي د افغانانو خدمات ارزه کړي او د افغانستان د خلکو استازو وکړي.
بله عبدالی صاحب، تاسو زما پوښتنې ته ځواب رانه کړئ چې ستاسو په نظر به ومني او کنه تر اوسه پورې چې دوی دا پریکړې او په خپلو خبرو باندې د درېدو سونځې ته وکړي. مشکل هم دا ده چې نه پشا کیږي د خپلو ځنو پریکړو نه. نو ستاسو په نظر به دوی دا ومني او کنه؟
متاسفانه دروس پورې پر خپل وعده باندې وفا نه ده کړې. په دې هیله چې هغه وعده چې په شروع کې کړی ده چې حکومت یې سرپرستی او دا حکومت به تبدیلیږي په بل حکومت باندې، هغه ژمنه چې کړې ده هغه ژمنه ژر تر ژره عملي کړي تر څو په افغانستان کې یو د خلکو شموله یا د ټول افغانانو استازیتوب حکومت په هیواد کې مور ولرو. نو طبیعي خبره چې طالبان ته دا سوال راځي په ول سر کې. خو راځم دوم سوال ته چې د دوه تړون واقعا هغه تړون چې په دوحه کې وو نتیجه لکه نن چې وینو هغه نتیجه د افغانانو ارزو نه و په شروع کې او نه د دنیاوالو د امید و چې توقع و چې داسې په پایله کې. خو اوس دا چې اوس خبرې بیرته راپیل شوې دي، ښه خبره ده چې د دوحې تړون چې هغه ماده چې د افغانستان او د نړیوال ټولنې په منځ کې تبادله شوې او ژمنې چې تبادله شوې هغه وعدې چې افغانان ترکول شوې، نو د هغو مادو د تطبیق لپاره ښه خبره چې د دې تړون موضوع بیرته رابرسېره شوې ده. په دې هیله چې د دې تړون ټول مادې دواړو طرفونو ته راجې وي او نن هغه بیرته رابرسېره شي او پر هغه باندې ژمنې وشي او پر هغه باندې اجراءات وشي او وفا وشي.
متزه دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د روغتیاي علومو نوې موندنې د درملنې د پرمختللو وسیلو او لارو چارو په اړه معلومات د نامتو طبي چیرونکو او ډاکټرانو سره مرکه په مخدره توکو له روغدوبیا د ماشومانو تر ګوزند پورې د افغانستان روغتیاي ستونزو ته ژوره کتنه او د نورو روغتیاي ستونزو د درملنې لټون د امریکا غاټ په ځانګړي خبرونه کې اوریدلای شي. بو علي سینا د امریکا غاټ پر آشنا رادیو ساتلایت او ویب پاڼه.
بله ستاسو په نظر د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کوم لوري ته روان دی؟ کله چې پرتله کوي
متاسفانه ش اندې ته ندی روان شلوري ندی د تاریخي لوري ته روان دي. افغانستان ډیر پرمختګ په شل کال کې کړی او پرمختګونه یا لمنځه ولاړ یا نیمګړی شول. نو په دې هله د ټول افغانانو د هله د اوس چې هغه پرمختګونه چې په افغانستان کې د شل کال کې رامنځته شو دې ته ادامه ورکړل شي، په خاصه توګه د خلکو د نجونو د نور د خوندو د مندو حقوق چې ډېره اساسي مسله ده په هر هیواد کې نیمه بدنه د ملت یا د هیواد تشکیلوي. متاسفانه د طالبانو دا پریکړې په اول سر کې د افغانانو د قبول وړ نه دي او تاسو وینئ ټول افغانان د دې پریکړې په مخالفت کې خپل ژغونه پورته کړي. نو هیله دا ده چې طالبان چې هغه ژمنې پخوا کولې چې دوی ټولو حقوقو ته ژمن دي د افغانستان د خلکو، اما متاسفانه اوسنی پریکړې په خاصه توګه زموږ د نسل د آینده نسل کدا انجونی دي کال کواندي په اوسنی شرایطو کې چې موږ په هیواد کې نو زموږ هیواد تاریخي خواته مخته بیایي، نو امیدوار چې طالبان به د افغانستان د خلکو لپاره نه د نړیوال ټولنې لپاره دا شرایط اصلا یا دا غوښتنې د افغانانو دي او افغانان یې باید بدرګه کړي. نو هیله دا ده چې په افغانستان کې موږ یو داسې نظام ولرو چې هغه د ټولو خلکو د ټولو افغانانو حقوق ورکړي او په افغانستان کې حکومت وي چې هغه د ترقی باعث او د آبادی باعث وګرځي.
بله عبدالی صاحب، تاسو به غبرګونونه اوریدلی وي. یو شمیر خلکو ویل چې ملګری ملتونه او پکې خاص ځینې هیوادونه هیڅکله هم د افغانستان ملګری نه وو، خو په خپله ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه بیا وایي چې افغانان په خپلو منځونو کې سره جوړ نشول. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ دا ډول غونډې به پایلې ولري بل آخره؟
خو مهمه دا ده چې د پخوا د پخوانی اشتباهات څخه درس واخیستل شي. په افغانستان کې په تیر شل کال کې ډېر ښه مثبت کارونه هم وسول، منفي هم وو. منفی څخه هم دا و چې په داخل کې هم متاسفانه د افغانانو په منځ کې مشکلات وه، په دې شک نه وو. سیاسي مشکلات وو، نور مشکلات په افغانستان کې که څه فساد وو که نور په اداري سطح باندې ستونزې وې. او دا بعد هیر هم نه کوو چې دنیاوالو هم په افغانستان کې هغه څه چې باید کړی وای نه وکړل. موږ فکر دا کوو چې دنیاوالو ژمنې چې د افغانانو سره کړې وې هغه پلي نه کړلې په افغانستان کې، په خاصه توګه د سولې د پروسې اجرات په دې شکل چې وسول په افغانستان کې او تاثیرات په افغانستان کې بل اخره ولیدل. هغه څه چې فکر کوم دنیاوالو په دې کې زموږ سره هغه ژمنې چې کړې وي هغه تطبیق یا پای نه درلودل او بل اخره نتیجه موږ په افغانستان کې ورته وینو. نو اوس مهمه دا ده چې دنیاوال چې اوس څه غونډې کوي د پخوانیو ناکامو تجربو څخه ډډه وکړي او داسې څوک چې هغه په افغانستان کې مثبت پایلې ولري.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خبرونو ته دوام ورکوي.
بله عبدالی صاحب، ډیرو بخښي. کملګری ملتونه او نړیوال کومې پریکړې ته ونه رسیږي او ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت پای ته رسولو د دوی په خبره زړه ماتوونکي پریکړه وکړي، اغیزه به پر افغانستان څه وي؟ آیا د دې احتمال هم ګورئ تاسو؟
تمن اغیز به ډیر منفي وي، ډیر منفي وي. اول به افغانانو لپاره وي، په دوم قدم کې به د دنیاوال لپاره وي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په پخوا کې چې څه سوي دي موږ تاسو اوس هم باید هیره نه کړو چې څه عواقب یې افغانانو ته وه او څه عواقب یې دنیاوالو ته. خدای دې وکړي چې داسې پرېکړې ونه شي چې افغانستان نور هم بدبختي خواته لاړ شي، او په اصل کې به دا بدبختي زیاتره د افغانانو وي متاسفانه. او په دوم قدم کې باید هیره نه وي چې اوس هم افغانستان په ډېرو لویو رقابتونو کې شکیل دي او لوی هوادونه د منطقې د خپل غچ اخیستلو لپاره هغه څه کوي چې بل اخره متاسفانه افغانستان به داسې خواته بیایي چې هم په منطقې کې نارامي سره منځ شي، هم په لویه کچه باندې په دنیا کې داسې سره پیښ شي بل اخره بیا دا حل ډیر ستونزمنې نسبت دي چې نن د حل لارې پیدا کېدای شي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تو دی موضوع شننه او ارزونه لبی لا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوک مکی په 4098 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ما هیروي.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلي پر
تاسو به حتماً د خواجه آصف خبری هم اوریدلی وی چې ویلی وو کې د امریکا غږ سره د مرکې په ترڅ کې ویل چې مونږه طالبانو سره خبری کړی دی، غاړه مو خلاصه کړی ده که مونږ څه ووینو د افغانستان په خاوره کې د ننه بریته آماده یو. ستاسو په نظر د پاکستانی چارواکي وروستي ګواښونه چې کوي د دې اصلي موخه څه ده؟ دوی څه په نظر کې لري په اصل کې؟
متاسفانه همسایګانو په افغانستان کې ډېر څه وکړل چې نتیجه مړبینو په افغانستان کې. متاسفانه همسایګان خاصه توګه باندې پاکستان چې په تیرو شلو کلو کې کوم رول ادا کړي په هغه برخه کې چې نن تشویش خپله څرګندوي، نن به هغه څه نه وایي که دوی داسې کړي نه وایي په دې شل کال کې. نو طالبانو راتګ په افغانستان کې او په دې شکل باندې چې وستا طبعاً دا د هغو منطقوي پیسلو پایلې وې چې نن په افغانستان کې موږ وینو. نو پاکستان باید په خپله هغه څه چې پخوا کړي دي نن باید هغه ورته درس ووسي. که چیرې اوس هم په دې سیمه کې یو داسې رول ادا نه کړي، خصوصاً د افغانستان په باب، چې هغه هم د سیمې په هیوادو د هیو سیمې هیوادو په ګټه وي، هم د افغانستان د پاکستان په ګټه، په بلاخره پایلې به د دې نور هم ترخي وي. نو په دې هیله چې همسایګان اول په خپلو تګلارو کې تغیر راولي، د تروریزم استفاده په دې سیمه کې طبعاً دا د افغانستان مسله نه وه، دا د سیمې په کچه او متاسفانه دا وسیله استفاده کړل شوه تر څو په دنیا کې یا په نړۍ د نړۍ په سطح باندې امتیازات واخلي. نو دا تګلار متاسفانه اوس پورې هم شته، په دې هیله چې دا تګلار به نور خلاص شي او په افغانستان کې به د سولې لپاره دوی کار وکړي.
طالبان نشرات رادیویی صدای امریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده است، اما صدای امریکا از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می کند. افزون بر این، شنوندگان ما نشرات رادیویی را روی امواج کوتاه زل نیز شنیده می توانند. برنامه صبحگاهی خبری دری را روی این امواج کوتاه شنیده می توانید. 7290.0، 7495.0، 7530.0، 7470.0 و 12035.0 مگاهرتز. برنامه شامگاهی دری را روی این امواج کوتاه شنیده می توانید. 12075.0، 12140.0 و 9835.0 مگاهرتز. برنامه روک و راست یا اسپین خبر روی موج کوتاه 12075.0 مگاهرتز. برنامه روایت امروز روی موج کوتاه 7530.0 مگاهرتز. و برنامه صدای شما یا ساس و غگ را روی امواج کوتاه 9355 و 7530.0 مگاهرتز شنیده می توانید.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، ها کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
بله عبدالی صاحب ډیره مننه. د جاپان په اړه خبر ته چرته شو، جاپان د جمهوریت کلک ملاتړی و په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان سره زیاتې مرستې هم کړې دي. اوس توکیو د افغانستان په اړه څه تګلارې لري؟ آیا جاپان غواړي چې د طالبانو د حکومت سره کار وکړي، لکه څنګه چې ویلي هم و چې باید د طالبانو سره تعامل وشي؟
جاپان تعامل ته ادامه ورکړی ده، او دې تعامل هدف یې د افغانستان د خلکو سره همکاري او دوستي ده. دوی چې هم په افغانستان کې تعامل کوي، د تعامل موخه هم دا ده چې په افغانستان کې د خلکو سره مرستې وشي، او د طالبان سره تعامل په دې امید دی چې په افغانستان کې بالاخره یو تغییر راځي. تاسو د دوی اعلامیې وینئ او د دوی ناستې چې طالبانو مشرانو سره کوي، همیشه د خپل خبري او خپل تشویشونه او ته څرګند کړي دي چې کچو د بشري حقوق مسایل دي، کچو د شوزو د حقوق مسایل دي، جنونو د تاسو مسله ده، دا په هر غونډ کې دوی مطرح کوي او خپل اعلامیې کې ذکر کوي. نو د جاپان مرستې چې د افغانستان د خلکو سره کې ډېرې حیاتي مرستې دي، په دې دوه کال کې شاوخوا د 200 میلیونه ډالر د افغانستان سره دوی مرسته کړې ده. اوس هم خپل مرستې ادامه ورکوي. د مرستو په څنګ کې فکر کوم چې دوی اوس په سیاسي کچه باندې ښه رول ادا کولای شي. افغانستان د پاره یو داسې هیواد په کار دی چې هغه د نړۍ د هیوادو په منځ کې دوی په توګه باندې، او د افغانستان د خلکو سره هم نسبت پخوا د شلو کالو دی کارکردګي چې وګوري، د افغانستان د خلکو باندې اعتماد هم شته د جاپان د مرستو په باب او د هغوی د کړنو په باب. نو جاپان په وو شرایط کې ډېر اساسي رول ادا کولای چې دوی په ملمتد کې د غیر دائمي چوکۍ لرونکي دي. د دې موقف څخه د افغانستان د پاره ډېر څه کولای شي، او په عین وخت کې د جیس وو هیوادو کوربتوب کې دا هم ډېر لوی موقف دی. نو د جاپان څخه امیدونه ډېر زیات دي چې دوی به په دغه مرحله کې د افغانستان سره اساسي مرستې هم بشري او هم په سیاسي کچه باندې د داسو ناستو استازیتوب یا د دوی یا کوربتوب کې چې هغه په افغانستان کې د سیاسي حل لار هم پیدا کړي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو، رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
آیا تر اوسه مو د نړۍ په لسګونو ژبو خبرونو ته لاسرسی درلودلې دي؟ د امریکا جا اپلیکیشن درته دغه امکان برابرولای شي. کوم لاسي ټلیفون اپل یا انډراید وي، بس اپل ستور اپلیکیشن ولټوي. VOA یا ګوګل تورسي او دغه اپلیکیشن په نسبولو سره به د متن، ویډیو او اواز په قالب کې په زرګونو خبري، علمي او د زده کړې مطلبونو ته لاسرسی ولري.
بله، د طالبانو سره ستاسو د سفارت اړیکې څنګه دي عبدالی صاحب؟ تر اوسه پورې تاسو د متقی سره کار کوئ که په خپلواکه توګه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوئ؟
طبعا سفارت د افغانستان سفارت دی، او د کوربه هیواد دریزم د هر سفارت د پاره حیاتی دی. جاپان د افغانستان د سفارت کوربه توپ کی، او د دوی د تګلارې د دوی د موقف احترام هم زموږ لپاره لازم دی چې وکړو. نو د افغانستان د مرست لپاره مو د جاپان سره هغه څه او هغه تماس په خوام لودي ادامه ورکړی ده، تر څو چې جاپان د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژني سفارتوم لسکولای چې مستقل توګ باندې دا موقف اعلان کړي. نو د افغانستان سره زموږ رابطه د خارج وزارت په سطح باندې، د کونسلی په سطح باندې چې هغه د افغانانو عام او افغانانو کوم مشکلات یا هغه تبن د افغانستان د خلکو د ستونزو حل لپاره موږ د مربوطي ادارات انتقالو، اما په سیاسي سطح باندې کوم تماس نه لرو په دې خاطر چې افغانستان د جاپان د حکومتو ترمنځ کوم شناخت موجود نه دی او کوم رسمیت پوسټ مطرح نه دی. تکرار یې دا کوم چې افغانستان په ډېر حساس شرایط کې اوس قرار لري، او اخري هڅې چې د جنوبي هیوادو له خوا څخه شوې دي ډېرې مهمې او زموږ لپاره حیاتي دي چې حمایت کو خصوصا د جی 7 د هیوادو په دې اساسي اجنډا کې د افغانستان مسله مطرح ده. دا ډیره مهمه مسله سو ترڅو دنیاوال د خاص خې یو داسي ادرس پیدا شي چې هغه د نړۍ مهمه هیوادو په اساسه تو د اوسنیو وکړانو سره د افغانستان خبري وکي او په عین وخت کې د افغانانو د نورو دلو سره چې هم په افغانستان کې که په بهر کې دي د افغانستان د خلکو په استا سوب کولای شي چې څو کلاسي د ټولو سره ناشي شروع شي تر څو په افغانستان کې د یو داس نظام خاندان شو چې هغه د افغانستان د خلکو په استا سوب کلاسي هم افغانان ته د منور ووسی هم دنیا ولت.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خبرونه درولې دي، خو تاسو کولای شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شي. ماخمنۍ پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لنډ صفو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لنډ صفو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډ صفو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لنډ صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
بله ډیره مننه کوم. یوازې دوه پوښتنې د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ نړیواله، زه غواړم ستاسو نظر، ستاسو پیام په دې اړه واورم. ستاسو نظر زما لپاره مهمه ده، په خاصه توګه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په اړه.
سلامات اوسئ. د مطبوعاتو ازادي یو ډیره مهمه مسله ده، په خاصه توګه په افغانستان کې چې مطبوعاتو څه پرمختګ په 40 کال کې کړی وو او د دې پرمختګ پایلې ډېرې حیاتي وو په افغانستان کې، چې د افغانستان د خلکو درغوژوی هر څه چې په هیواد کې کېدل هغه رسول. موږ په دې 40 کال کې د مطبوعاتو ازادۍ څخه ډېر څه ولیدل، اما اوس چې څه وینو په هیواد کې د مطبوعاتو د ازادۍ په مخ کې لوی خنډونه واقع کیږي، او د دې خنډونو د مخنیوي لپاره بعد هر څومره هڅه وکړو تر څو دا ژغ همیشه د مطبوعاتو ژوندۍ اوسي او د افغانستان د خلکو د غوږو هر څه ورسیږي، هغه د افغانستان د خلکو حق دی چې باید ویلري. او د دوی د پرمختګ لپاره ارزو لرم چې نور هم پرمختګ وکړي، او په افغانستان کې هغه پرمختګ چې د مطبوعاتو په سطح مودلو دي د هغو پرمختګونو شاهدان اوسو چې نور هم په افغانستان کې ډیر شي او پرمختګ وکړي.
له ډیر کلی ډیر کلی پیغام عبدلی صاحب، ډیر زیاته مننه کوم. زحمتونه وبخي، مختل تاسو زحمت کوو او په پوره مهرباني تاسو منې. کور ودان.
سلامت سلامت کور ودان، په خیر خدا په امان.
خبرونو سر ټکی اوري. د طالبانو او ایران ترمنځ وسلواله خطر. د افغانستان او ایران په پوله کې د طالبانو او ایرانی ځواکونو ترمنځ نخته کې یو شمیر کسان مړه او یو څه ټپیان شوي دي. طالبان او ایران دواړه یو بل د جګړې په پیلولو تورنې. پر افغانستان د پاکستان د سیاسي کړکیچ اغیزې. په پاکستان کې سیاسي ناندرۍ لا هم روانې دي او د پخوانی صدر اعظم عمران خان ګڼ شمیر ګوندي ملګري له هغه لاره بیلي. دغه وضعیت به پر افغانستان څه ډول اغیز ولري ارزونکو پرې تبصره کړې. د نړیوالو ننګونو په اړه د هیرس خبرداري. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال کاملا هیرس د ویس پوینت پوزي پوانتون د محصلینو په فراغت غونډه کې وینا کړې او فارغ شو افسرانو ته یې په نړۍ کې د نوو رامنځته شوو ننګونو په اړه خبرداري ورکړې. سلامونه ستړي مشاینن. یک شنبه د می میاشتې 28مه نیټه ده او تاسو د امریکا غا آشنا ټلویزیونی خبرونه ګورئ. د ایران او افغانستان ترمنځ او د پاکستان د وروستیو حالاتو په اړه راپورونه واوري، خو په پیل کې د امریکا د یو مهم خبر په اړه تاسو سره معلومات شریکو. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال کاملا هیرس د ویست پوینت پوزي پوانتون په فراغت غونډه کې ګډون کړی دی او وینا یې وکړله. میرمن هیرس د ویست پوینت نظامی پوانتون د افسرانو د ستاینې ترڅنګ په نړۍ کې د رامنځته شوو ننګونو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. کاملا هیرس لومړنۍ میرمن ده چې د امریکا په دې معتبره پوزي پوانتون په فراغت غونډه کې وینا کوي.
د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال کاملا هیرس لمړی میرمن ده چې د ویس پوینت په پوځي پانتون کې د نویو فارغ شویو پوځي افسرانو ته وینا کوي. نوموړي د شنبه په ورځ دغه پانتون د افسرانو د سترو قربانیانو ستاینه وکړه او 950 تنه افسرانو ته یې وویل چې دوی د روسیې د تیری او چین لخوا د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله یوې نوې ناکراره نړۍ سره مخ دي. هغې په افغانستان کې د دغه هیواد په تاریخ کې د اوږدې جګړې پای ته رسیدو ته هم اشاره وکړه.
نړۍ په بشپړ ډول بدله شوې ده. په تیره پیړۍ کې بې ساري او باد میلیونونو خلکو ژوند واخیست او د میلیاردونو نورو ژوند یې ګډوډ کړ. امریکا خپل تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله او روسیا د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې لومړنۍ لوی ځمکنۍ جګړه پیل کړه. راتلونکي ته په کتو دا روښانه ده چې تاسو مخ په زیاتېدونکې ناکرارې نړۍ سره مخ یاست.
میرمن هیرس په خپله وینا کې د هغو ادارو د اهمیت یادونه هم وکړه چې د متحده ایالاتو د پراخ توکمیز تنوع ښکارندوی کوي. هغې زیاته کړه چې په تیرو څلورو لسیزو کې ځینو ادارو د ښځو کدرونو د فراغت په تنوع کې لږ پرمختګ کړی. نوموړی د متحده ایالاتو پوځ د نړۍ امنیت او ثبات لپاره د اهمیت وړ وباله.
زمونږ اردو هغه ځواک دی چې نړیوال ثبات او زمونږ د ملي امنیت بنسټ جوړوي او دا زمونږ د هیواد هغه اساس دی چې تاسو افسرانو د هغه پاللو لپاره خپل ځانونه وقف کړی دي. زمونږ د قوت لپاره دا اړینه ده چې تاسو به زمونږ د ملت د لوړو موخو دفاع کوئ.
دا لومړی ځل ده چې میرمن هیرس د ویست پوینت پوځي پانتون ته ځي. د دغه پانتون په فراغت غونډه کې معمولا ولسمشر، د ولسمشر مرستیال یا یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وینا کوي. د میرمن هیرس پرته نور ټول ویناوال نارینه وو. احسان الله یوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د جګړې د قربانیانو د درناوي لپاره د دوشنبه په ورځ یعنی سبا عمومي رخصتي ده. دا ورځ د امریکا په جګړو کې د خدمت کولو پر وخت کې د وژل شوو پوځیانو په یاد لمانځل کیږي. په دې ورځ امریکایان د مختلفو ایالتونو نه دلته واشنگتن ډي سي ته سفر کوي او د پوځیانو په یادګاری څلی کې د خپلو خپلوانو او نورو سرتیرو په قبرونو د ګلانو دستیګ دي.
د لنکټن په ملي هدیره کې 228 سرونه زیات پوځیان خښتي او په قبرونو د امریکا ملي بیرغ رپیږي. د بیرغ اخودلو د کلنی مراسمو لپاره چې په 1978 کال کې پیل شول، د زرونه زیات سرتیری او رضاکاران د دې ورځې د را رسیدو مخکې په قبرونو د امریکا بیرغ نصبوي. سبا دوشنبه په همدې مناسبت عمومي رخصتي ده چې په ترڅ کې به د امریکا د پوځیانو د قربانیانو ستاینه وشي. په واشنگتن کې تر لسو زیات پوځي سلی هغه کسانو ته وقف شوی چې د متحده ایالاتو لپاره په جګړه کې وژل شوی دي. په دې کې په ولسمه پیړۍ کې د امریکا د انقلاب نه راپدې خو د عراق او افغانستان جګړې هم شامل دي. تر ټولو مشهور ځای د سمندري ځواکونو د جګړې یادګار دی چې په کې ښکاری امریکایي پوځیان په 1915 کال کې د دویمې نړیوالې جګړې په مهال د جاپان په ایووجیما ټاپو کې د امریکا بیرغ پورته کوي. د دویمې نړیوالې جګړې په یادګار کې بیا د 300 امریکایي پوځیانو د کارکردګۍ یادونه شوې. د ویتنام په جګړې کې د وجل شو سرتیرو په یادګاری سلی کې د 850,000 نه د زیاتو پوځیانو نمونه لیکل شوې. په میلیونونو کسان د دې ورځې په مناسبت واشنگتن ډي سي ته نه یوازې د وجل شو د قدردانۍ لپاره بلکې د دې ورځې د لمانځلو او ساتیرۍ لپاره هم راځي. دا یو ډېر پخوانی دود دی چې هر کال په دې ورځ په واشنگتن ډي سي کې رسمي غوښښت کیږي او پوزي سازونه غوول کیږي. نظرانی یوسفی، امریکا غږ، واشنگتن.
پاموکی د افغانستان او سیمې مسایلو ته د افغانستان او ایران په پوله کې د طالبانو او ایرانی ځواکونو ترمن د شنبې ورځې په درنه نخته کې یو شمېر کسان مړ او زخمیان شوي دي. طالبان او ایران دواړه یو بل د نخته په پیلولو تورنې. په دې نخته کې پرزانی تلفات او سربیره مالی زیانونه هم اوختي دي. چارواکي دا وایي چې نخته اوس پای ته رسیدلې ده او د عواملو پر معلومولو یې څېړنې روانې دي. نور جزئیات په راپور کې واوري.
رسنیو کې په خبرو شو یو ویډیوګانو کې ښکاری چې طالبان او ایران ځواکونه په نیمروز کې د افغانستان او ایران پرګړه پوله سخته جګړه کوي.
متاسفانه ما دیروز شاهد درگیری میان مرزبانان ایرانی و مرزبانان افغان بودیم که درگیری را آغازگری درگیری مرزبانان ایرانی بودند که متاسفانه بعد از این درگیری اینا حتی از ساقه سبک سنگین بالای شهر نیمروز از ساقه سبک سنگین استفاده کردند که حتی 4 آوان از اینا بالای خانه های مسکونی برخورد کرد که تا یک از خانه ها تخریب شد. در این قضیه حتی تقریبا 3 زن و 4 طفل و همچنان یک پیرمرد متأسفانه زخمی شدند.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایاند عبدالنافی ټکور ایرانی لوري د دزو په پیلولو تورن کړی ویل دي چې په دې نخته کې دوه کسان یو د هر لوري څخه وژل شوی او یو شمیر نور ټپي اندي. ټکور وویل چې شخړه اوس کنټرول شوی او چارواکي پرې خبر دي. د طالبانو دفاع وزارت ته په منسوبه ټوټر پاڼه هم لیکل شوی چې د نیمروز ولایت د کنګ ولسوالۍ اړوند سرحدي سیمو باندې ایراني سرتیرو له لوري ډزې پیل شوي دي. په دې پیغام کې زیاته شوي چې اسلامي امارت د هرې ستونزې حل لپاره خبرې اترې معقوله لار ګڼي. منفي اقدامات او د جګړې لپاره پلمې د یو لوري په ګټه هم نه دي. بلخوا د ایران د پولیسو مرستیال جنرال قاسم رضایی له ایرانی رسنۍ سره په خبرو کې لومړی طالبان د دزو په پیلولو تورن کړي. ایرانی رسنۍ ویلي چې په دې نخته کې درنه مرګ ژوبله او سخت زیانونه رامنځته شوی دي.
بعد از تیراندازی های طرف طالبان
د ایرنا خبری آژانس د ایرانی پولیسو په حواله ویلي چې په دې نخته کې د ایران دوه سرحدي پوځیان وژل شوی دي. خو د ایران نیمه دولتي رسنۍ تهران ټایمز بیا د درې ایرانی پوځیانو د وژل کېدو خبره کړې ده. ایرانی رسنۍ زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله چې د تجارت مهمه لار ګڼل کېږي تړل شوې ده. د کډوالو د حقونو یو شمېر مدافعین وایي چې له ګاونډۍ سره دغه ډول نخته کول شي په یاد هیوادونو کې پر افغان کډوالو ناوړه اغیز وکړي.
دغه کوم پیښه چې رامنځته شوې ده جګړه چې شوې ده کې افغان سایټ او ایراني سایټ تلفات اوښتې دي دا په افغانستان او ایران په اړیکو نړیوال کمیټه بعد اغیزه ولري خصوصا هغه افغانان چې مهاجرین دي په ایران کې دي هغه مخکې نه ژوند لاته سخت او تریخو دي ایران حکومت هغه سره ظلم او جاتې په موږ رپورټونه لیدلې وو چې افغانان په موټر کې سوځول شوي وو د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وشتل شوي وو دغه جګړه د وجه کې په افغانانو باندې نور هم منفي اغیزه ولري کوم افغانان چې د ایران لارې اروپا ته راځي کوم افغانان چې په ایران کې مهاجر دي
بلخوا د چاریو شمیر نور کار په هان وای دواړو طرفونو ته په کار دي چې پلیستونزي د خبرو لالارې هواري کړی
رای حل چیز رای حل ایس فعلاً که اولاً از رای دیپلماسی باید پیش رفته شوه دوم با اساس قانون 1351 باید کشور سیوم داخل شوه و اگه هوده بشه از رای داوری بین المللی یا آربیتریشن پیش برن و امیدم ایست که این دو کشور همسایه از این راه ها استفاده کنن و نه با تهاجم و آدم کشتن یکی دیگه
تر اوسه د طالبانو او ایراني لوري ترمنځ د جګړې د اصلي علت په اړه څه نه دی ویل شوي خو د څېړنو د پیل کېدو خبر ورکړل شوی دی د افغانستان او ایران ترمنځ د څو اونیو راهیسې د هلمند د اوبو پر سر لانجه روانه ده د هغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د رواني میاشتې په پیل کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند د سین ندی د دوی حقابه ورکړي
من درم اخطار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعا بدن این حق رو
خو طالب چارواکو ویلی دی چې وګړي د 1350 کال د شوی تړون لمخې ایران ته د اوبو ورکړې ته ژمن دي سمیع الله جلال زای د امریکا غږ
د افغانستان او ایران ترمن د پیښوی وضعیت پړه د لیکوال او چیډونکو شاه سوار سنگروال سره په نظر اخلم چې په اسکایپ زمنګ بلنه منلي سنگروال سره پروګرام ته ستړي مشي پښتنه مم کوله ورسره چې د طالبانو او ایرانی پاوز ترمنز وسلواله نخته د هیوادونو او سیمې په ساتي باندې څومره جدي او د پام وړ د ستاسو په نظر
بسم الله الرحمن الرحیم اسنا صاحب تاسو ته د تلویزیون ټول درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم بلې دا یو لوی غمیزه ده چې د دوه گاونډو هیوادونو ترمنځ دغه ډول نخته کیږي او زه فکر کوم د دغه نخته شالی دی او تاریخي بیک گراوند لري او هغه هم د لومړی د سیستان خاوره ده او دوم د هلمند یو مسله ده او بیا هم د دغه دوه مسلو په باب باندې کېدای شي چې یو پلاوی ته دنده وسپارل شي هغه ستونزې چې په دغه لار کې موجود دي د هغو د ستونزو د حل لارې چاري ولټول سي او زه پکې کوم چې دغه ډول وسلوال بریدونه به دواړو هیوادونو په ګټه نه وي نه یوازې افغانستان او بلکې ایران ته هم نو سید چې افغانستان تقریبا دغه د څلورو یا د نیمې په شاوخوا کې د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی ولې معنا دا نه ده چې هر گاونډی د افغانستان بریدو کې او د افغان ولست ورته چوپ پاتې شي
سنگروال صاحب ستاسو په باور ولې طالبانو او ایرانیانو ورنه شکرې چې مثلا خپل منځي ستونزې چې د اوبو په سر دی یا پار چې شېدی دای په خبرو باندې ال کړی وي او د وسلوال برخورد چې د دوه ورځې وشو د دې مخې پکې نیولې وي
اشنا صاحب دا ډیر کلکېچن مسله ده زه فکر کوم چې دا به په دغه ډول چې کوم خبره ایرانیانو غیر سیاسي رنگ ورک د سیاسي پخلیل مخې دا خبره نه حل کیږي ترڅو چې د تاریخ پانو تم راځي ونیسي تاسو پیږی چې لومړي ځل د پاره د سیستان مسله ول پورته په اتل سو پنځوس کال هغه وخت د پارس تلون لاس لیکه د انګریزانو او د ایرانیانو یا هغه وخت پارس وایم چې ایران نوم لا نه وو کله چې دغه تړون لاس لیکه نو ایرانیانو له انګریزانو وغوښتل چې د سیستان په خبره کې باید دوی ته برخه ورکړ شي اغه ساتو انګریزان ورته سر وخوره او چې خامن چې کوم تاثیرات اغیزی په امیر دوست محمد خان باندې لرو هغه به دې ته اړکو ولیکل چې امیر دوست محمد خان د دینه خبريږي په داسې حال کې چې داغه وخت موهن لال او برنس هم په کابل کې نو هغه ته دا خبره یاد کړ چې ایران دغه ډول خبري راپورته کوي او زه فکر کوم چې دې خبرو په باب باندې باید انګریزان جدي وي غور ته ویل چې موږ نسو کولای چې د افغانستان خاوره چې سیستان دی افغانستان خاوره برخه ده هغه ایران لوري ته ورکو نو موږ په دغه برخه کې هیڅ منځګړیتوب نسو کولای نو دا موږ حق نه دی
نو ولیکل چې بیا په اتله سو شپک شپې تکال ته است معلومه ده چې د امیر دوست محمد خان له مرګ نه وروسته چې غل زمونو ترمن دی واک په سر اخو ډبره پیدا سو د امیر شېر علي خان او محمد خان او د محمد اعظم خان ایران له دې نه ډیره ښه استفاده وکړه نو بیا دې سیستان مساله راپورته کړه او دا هغه وخت دی چې انګریزانو د امیر شېر علي خان سره خیالي چې نه درلودلې او په نسبت ورته ایران نږدې و نو بیا هغه و چې ګولسمیت سیمه تراولې چې د سیستان دی په باب خبرې وکړي
سنگروال صاحب زه پیغام دغه تاریخچه یا سابقه تاسو یاد کړل شاید د افغانستان زنې تحت الحمایه دولتونه چې هغه د برېټانویانو سره اړیکې وي هغه وخت بچو اوس شرایط د سیدی چې طالبان په افغانستان حاکم دی او حکومت یې تاسو پوهیږي چې په پرنسپ کې د اقل هیڅ نړیوال رسمیت تر اوسه پورې نه لري دوی څنګه کولای شي چې د ایران سره مثلا خپل د غستونز خصوصا کده حقابی مسله ده یعنی د عبود حق موضوع ده دا ور سره حل کی څومره ممکنه ده
بلی یو لوی ستونزه هم دا ده ځکه چې اسلامي امارات په نړیوال ډګر کې په رسمیت نه ده پیژندل شوی نو کچې ته ملګری ملتونه په دې باب باندې منځګړی توب کوي او بیا چې کله خبره د قرارداد لاسلیک ته رسیدي نو اسلامي امارات چې په نړیوال ډګر کې رسمیت نه لري دا ستونزمه نه ده خو یو خبره آشنا صاحب د پام وړ ده په مګور ملاتور دی او په تړاو باندې نړیوال کنوانسیونونه شتون لري که څه هم دغه کنوانسیونونه ځینو هیوادونو منلي ولی ځینو هیوادونو نه دي منلي هغه هیواد چې نه ده منلی زه تاسو ته نوم اخلم چې هغه هندوستان وو په دغه لړ کې البته هندوستان چې کله خپل اوبه په پاکستان بندولې پاکستان شکایت وکړ ولی هند ورته ویل چې دا اوبه د ماده غرونو نه را روانې دي نو باید د هند خاوره خړوب کی او به په باندې کړی او هغه اوبه چې پاکستان ته راتلی او پاکستان به شولې کړلې په وس په ما غزمکه کې تنباکو کرل کېږي ځکه او بټولې هنتي وګرځولې نو کچیر ته فرضاً په حقوقي نړیوالو کنوانسیونونو کې دا مسله راپورته کیږي یو ستونزه هغه ده چې ما د مخ ورته اشاره وکړه ولی اصلي ستونزه دا ده چې د هلمند رود د هلمند د افغانستان د غرونو سرچینه اخلي
یو یو خو موضوع ډیر ښکاره ده چې ایران په 50 کالو کې بل ډول صنعتي خارونه جوړ کړي او پرمختګ کړي دی او برعکس افغانستان د تیر و څلوي خشپاک څلوي کالونه په هغه طبيعي حالت خصوصا د هلمند سین او ساحه د اوبو او زټوله په طبيعي حالت پرته پاتې ده نو د اوبو مصرف یعنی چې په ایران کې ډیر شوی نظر افغانستان ته خو یو ورسته نظر ساسه پدې مخلم چې دا ډول وضعیت چې اوس د سډیر متشدد ده یعنی وسلوال برخورد شوه د کسان په کمړی دی دا ډول وضعیت به څه ډول پایلې ولري که احتمالا دوام وکړي
زه فکر کوم پرته لږ چې هغه حقوقي مراجعو ته مراجعو شي بل هیڅ د حل لار نه لري ځکه په 1450 کال چې دغه تړون لاسلیک شوی دی چې په کې 20 متره مکعب او په ګوته سوی چې وروسته ظاهر شه هغه 25 متره مکعب کړی او دغه فیصله لمخه دا فیصله حل کړي شي خو ته او بل خبره آشنا صاحب چې ډیره مهمه ده بخنه غواړم اغه خبره دا ده چې الته ویل سوي کچیر ته د هلمند رود شپږ اشاریه 15 متره کعبه او به تولید کی په هغه صورت کې به شپږ 20 متره مکعب او به ورکړ کیږي او تاسو پیږی چې اقلیم ډیر بدلون میندلای دی هغه او به چې هغه وخت په هلمند رود کې وي په صورت باندې اوس هغه شتله لري نو دا ډیره لویه پیچلې مسله ده زه فکر نه کوم چې په دغه ناندرو حل شي ترڅو چې هغه خپل قانوني مرجع ته
شاهسوار سنگروال سپ کورم ودان ستاسو د تحلیل ارزونه او د وخت نم چې مونږ تم بیل کړو
ډیره
مننه نشنا سره تاسو کورم ودا مننه درنولیدونکو په جنوبی اسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان سیمایزه مسوله ایمنی مشروي چې څه چې وی په افغانستان کې روان دي د میرمنو په وړاندې هغه جګړه ده میرمن مشر امریکا غا اکثر په مرکه کې ویلي طالبانو د خصو انجونو حقونه تر پخو لاندې کړی دي او په خپل سر نیونه په زور تریتم کېدل د یو شمیر کسانو شکنجه او ناوړه چلند روان دي که څه هم طالبانو په دې اړه باندې تازه څه نه دی ویلي خو تلې دا ډول تورونه رد کړی دي
What is the د افغانستان پر د بخښنې نړیوال سازمان د نیوی راپور موندنې څه دي
دا یو ډیر مهم تفصیلی رپورت دی. د حقوقي استدلال پر اساس سختو بندیزونو، شواهد او تحلیلونو ته په کتو جوړ شوی هغه محدودیتونه چې طالبان د میرمنو او نجونو پر حقونو باندې لګولي، د میرمنو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي او له دې سره په خپل سر نیونې، په زور تریتم کیدل، شکنجه او ناوړه چلند او داسې نور پکې شامل دي. موږ استدلال کوو چې کیدای شي دا د بشریت ضد جرمونو سره تړاو ولري او دا کیدای شي د نړیوالو جرمونو د محکمې د قانون یوې مادې له مخې جنسیتي ځورونې په ځانګړي توګه د بشر په وړاندې جنایت وي. همداشان موږ هڅه کوو یو قانوني قضیه جوړ کړو. هغه شمیر نجونې او میرمنې چې د ځورونو له کبله له افغانستان څخه تښتېدلې دي، د هغو کډوالو په توګه ومنل شي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. څه چې زموږ لپاره ډیر مهم دی هغه دا دی چې موږ د جرمونو په نړیوالې محکمې کې پر څارنوالانو غږ کوو چې د بشریت او جنسیت په وړاندې ځورونو باندې بحث هم په خپلو روانو څېړنو کې شامل کړي.
په افغانستان کې د بشری وضعیت، میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه څه فکر کوي؟
پدې
کې هیڅ شک نشته
چې په افغانستان کې روان دي د میرمنو په وړاندې جګړه ده.
موږ پوهیږو چې هغوی له عام ژوند څخه بې برخې شوي دي، هغوی له زده کړو بې برخې شوي دي، له کار کولو منع شوي دي، له محرم پرته پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. موږ په دې باور یو چې د جبري تری تم کېدو په خپل سر نیونې او داسې نور ټول نړیوال جنایتونه دي او ډیر پراخ دي.
طالبان دنه منی چې دوی دی په افغانستان کې خلکو سره ناوړه چلند کوي.
ټول خلک حقیقت ویني، په دې اړه کافي شواهد شته. نه یوازې د بشري حقوقو لکه د بخښنې نړیوال سازمان او داسې نور، بلکې یوناما راپورونه او د ځانګړي راپور ورکونکو راپورونه په دې اړه معلومات وړاندې کړي دي او په ټولنیزو رسنیو کې هم دا مسائل لیدل کیږي. موږ وینو چې هر ورځ حالت سره روان دي. فکر کوم کېدای شي هغوی ووایي چې دوی دا سرغړونې نه کوي، خو د ټولو لپاره حقیقت روښانه دی.
تاسو مخکې د جرمون د نړیواله محکمې یادونه وکړه، تاسو باور لرئ چې د جرمونو د نړیواله محکمې په سیر ادارې په افغانستان کې د چرونو ورتیا لري؟
موږ په نړیواله ټولنې غږ کوو. په روښانه توګه پکار ده چې نړیواله ټولنه باید ډیر څه وکړي، ملګری ملتونه باید ډیر څه وکړي، د جرمونو نړیواله محکمه باید ډیر څه وکړي، ان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته پکار ده چې ډیر څه وکړي. یو څه چې موږ لزیاتې مودې رئیس غواړو، هغه افغانستان کې د نړیوالو خپلواکو چیرونو لپاره د یو میکانیزم رامنځته کول دي. فکر کوم د ملګرو ملتونو په ګډون ټول ادارې باید خپل ونډه ادا کړي.
طالبان نړیوال مشروعیت واړي. فکر کوي نړیوال ټولنه به هغه د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني؟
هو، هغوی غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي، خو تر اوسه یې ملګري ملتونه په رسمیت نه پیژني. فکر کوم که دوی مشروعیت غواړي، نړیوالو قوانینو، د ملګرو ملتونو منشور او د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې ته باید ژمن واوسي. موږ پوهیږو چې مخکې هغوی د میرمنو د حقوقو د ساتنې لپاره ژمنې کړې دي، خو هغوی په روښانه توګه له خپلو ژمنو په شا شوي دي.
دلته په امریکا کې د امریکا د استازو مجلس رئیس د شنبه په ورځ یعنی پرون خبر ورکړ چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د کانګرس جمهوری غوښتونکو مشر کیوین مکارتي د یوې میاشتې ځان وروسته یوې لنډمهالې هوکړې ته ورسېدل چې د فدرال حکومت په بودیجه کې د پور اخیستلو کچه 1.4 تریلیون ډالر ته پورته کړي. ویل شوي چې دا هوکړه په داسې شرایطو شوې ده چې کیدلی شي نهایي او د خوشحالۍ پکې ځکه نه وي چې اوس په کانګرس ته د تصویب دپاره چیرته چې سخت او جدي بحثونه به قرباني وشي. د امریکا د خزانه وزارت خبرداري ورکړی چې که د جون میاشتې تر 15 مخکې بودیجوي طرحه تصویب نشي، حکومت به ونه شي کړی چې خپل لګښتونه ورکړي. نن یک شنبه په ترکیه کې د جمهوری ریاست د ټاکنو دوم پړاو تر سره شو. د اپوزیسیون کاندید کمال قلیچدار اوغلو هم د خپل میرمنې سره یو ځای په انقره کې د رایو مرکز ته لاړ او رایه وکاروله. خلیج داروغلو څلور او یا کلن دی او د ملکی خدماتو په ادارو کې د کار تجربه لري. د رای اچولو په وخت کې ویل چې د نن ټاکنې د ترکیې د راتلونکي لپاره یوه ټول پوښتنه ده. او برحال جمهور رئیس رجب طیب اردوان چې د تیرو شلو کالو رئیس د ترکیې واکمن دی په ډیر ګمان به د دوم پړاو دا ټاکنې وګټي او د پنځه نورو کلونو لپاره به په واک کې پاتې شي. په اردوان باندې څو انتخابونه کېږي چې د روان لوړ انفلاسیون د مخنیوي لپاره په اقتصادي سیاست کې کمزوری و. همدارنګه یو شمیر دغه حکومت په دې ملامتوي چې د تیرې زلزلې چې تر 50 زرو زیات خلک پکې مړه شوي دي د خدماتو رسولو کې پاتې راغلی دی. او د پاکستان په شمال کې پولیسو خبر ورکړی چې د شنبې په ورځ د واورې خوېدنې له امله د کوچیانو د قبیلې یو لس کسان مړه شوي چې یو څلور کلن ماشوم هم پکې دی او 15 نور زخمیان شوي دي. دا واورې خوېدنه د چمبیلې سیمې په شونتر پاس یا تنګي کې کوچیان ځپلي دي. د شونتر پاس هغه سیمه ده چې د ګلګت بلتستان سیمې د استوره ناحیې سره نخلی او آزاد کشمیر ته رسیږي. د ګلګت بلتستان یو پولیس زیارت علي ویلي دي په مړو کې څلور ښځې او یو څلور کلن ماشوم هم شامل دي. د ګلګت بلتستان سیمه کې په دې وروستیو کې ډیر ځله واوره خوېدنه شوې ده او داسې ویل کیږي چې اصلي علت یې اقلیمي بدلون دی. سیمه کې د ژغورنې او مرستو رسولو عملیات او هڅې هم روانې دي. په پاکستان کې سیاسي ناندري لا هم روان دي او د مخکنی صدر اعظم عمران خان ډیرو ګوندی ملګرو لاري بیلی کړی دي. په پاکستان کې یو شمیر سیاسي څېړونکو په دې باور دي چې د عمران خان په ملګرو د پوز فشار دی او لام دې عمله هغوی د عمران خان په مشي د تحریک انصاف ګوند پرې دي. دا چې د پاکستان کورنی سیاست جنجالونه په افغانستان سره ډول اغیز لري کنه په اړه د خدای نور ناصر راپور ته وکړ. شي
د پاکستان د مخکنی لومړي وزیر عمران خان ملګری سیاستوال یو په بل پسې له هغه لارې بیلوي او هغه سیاسي ګډوډي چې د روانې میاشتې په نهمه پیل شوې وه اوس تر دې رسیدلې چې واکمن ګوند وایي په دې غور کېږي چې د مخکنی لومړي وزیر عمران خان پر ګوند بندیز ولګوي. په دې سره چې دا هرڅه په پاکستان کې دننه کېږي او کورنۍ سیاست یې دی خو بیا هم ځینې وایي اغیز به یې نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه لاوي.
د دې خو بالکل اثرات راځي ټول سچویشن باندې او ټول خطه باندې بیکاز پاکستان چې د ډیر امپورټنت یو ملک دی په خطه کې. تاسو ګورئ چې سرحدونه چې دی هغه افغانستان سره بیا تاسو وایي انډیا سره ایران سره چاینا سره دا ټول ملکونه داسې دي چې اوس کوم نوې دا بلاکس جوړیږي او وار روان دی کې دا درې سلور ملک چې دی دا ډیر زیات اهم کردار ادا کوي او دی کې خپل سیاسي او معاشي استحکام چې دی د دې خطه د لپاره ډیر امپورټنت دی چې پاکستان داسي عدم استحکام باندې دلته معاشي او سیاسي استحکام نه وي او اندرونی اختلافات او داسي زونه چې افراتفری چې رواني هغه به خامخا افغانستان کې اوورال خطه باندې پرې وځي.
ځینې بیا وایي له دې سره چې په پاکستان کې بهرنۍ تګلاره تل د ولسي حکومتونو پر ځای مخامخ پاوز جوړ کړي او په کور دننه سیاست له نورو هیوادونو سره تړلې نه دی خو زیاتوي بیا به هم ځکه اغیز نه یوازې پر افغانستان او سیمه وي چې په خبره یې له دې سره ولسواکي کمزوري کیږي.
ګورې د افغانستان، ایران، چین، امریکا او د هند په حق لا د پاکستان پالیسي همیشه سیویلین انتظامیه نه یا جمهوری حکومتونو نه بلکې د دې فوجي قوتونو جوړې کړې دي. افغانستان په حق لا کمنګ د اشرف غنی صاحب د حکومت ختمېدل ګورو نو هلته زمنګ اولنې د پاکستان فوجي مشرل تر رسیدلې و. دغه رنګ کمنګ ګورو د چین سره هم زمنګ دغه اړیکې د فوجي مشران او جرنیلانو په ذریعہ تړلې شوې دي. ایون کومنګ وګورو د سعودي عرب سره هم زمنګ دغه تعلقات د عسکري قوت چې کومه په ذریعہ کیږي.
د پاکستان په شاوخوا 15 کلن تاریخ کې دلته تر ډیره واک مخامخ دغه هیواد له پاوت سره پاتې شوی او ځینې نور بیا وایي د پاکستان په کور دننه سیاسي ناندري ځکه په افغانستان کوم اغیز نسی کولای چې د دوی په خبره په یاد هیواد کې لوړان دي لا تش پنامه ولسواکي و. فلای نور ناصر، امریکا، ژغ، اسلام آباد.
د نن یکشن به خبرونه پام دي سپای تر سو خو هیل لرو چې د امریکا غا کمدار پورونه په انټرنیټي پانه باندې وګوري ولولې خپل ملګرو سره شریکي د ری خبرونه ممدا شی په پیلیګي او محمد احمدی صاحب راغله استودیو ته تاسو ته خبرونه وړاندې کی احمدی صاحب ستړي مشي تاسو سره رینن
سلام آقای آشنا، شما خسته نباشین. لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. نتایج انتخابات ریاست جمهوری که دور دومش بود ساعت پیش پایان یافت، در این باره گزارشی خواهیم داشت و همچنین تحلیلگر سیاسی ما راجع به درگیری مسلحانه بین ایران و طالبان در سرحد هم تحلیل خود را در ارتباط و عواملش و عللش بیان می‌کنه. با ما همراه باشید.